مشورو دو مرکزونه جوړ کړی دی. د دې مرکزونو مالی لګښت د برتانی حکومت ورکوي او د ساوت ایشیا خپرونې پوینا تر اوسه د فعالیت نتیجه له توقع زیاته مثبته ده. د برتانیې اروپایي ټولنې د مهاجرت د پالیسۍ سلاکار رچرډ ویلیمز ساوت ایشیا خپرونې ته ویلي، په افغانستان کې کډوالو او بېځای شوو ته د برتانیې د سلا مشورو دې مرکزونو تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کسانو ته چې 15 په سلو کې ښځې دي د هغوی د حقوقو په اړه اغېزمنې مشورې ورکړې دي. دغه راز د مشورو دې مرکزونو نږدې 2000 کسانو ته د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي او شاوخوا 400 ماشومانو ته د زده کړې اسانتیا برابره کړې ده. خو د ساوت ایشیا خپرونې په وینا افغان کډوالو او بېځای شوو ته د سلا مشورو دا مرکزونه د نورو انجیوګانو او ټولنو په څیر د حکومت او ټولنو له همکارۍ پرته ټولو اړینو خلکو ته په ځانګړي ډول هغو ته چې په لرې پرتو سیمو کې اوسیږي د رسېدو په برخه کې له چیلنجونو سره هم مخ دي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري.
دوی کولای شي د پروډکشن لپاره ډېری پیسې پیدا کړي، خو مثال د ملالی سیریالو.
لنډ حکایتونه او په ادبي بحث کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې د موضوع له اړخه د تمثیل ویش څنګه شوی. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
د عبدالباري جهاني نهم شعري اثر فردوس چاپ او خپور شو. فردوس په 202 پاڼو کې مناجات، 9 غزلونه، 11 نظمونه او 10 کیسیز نظمونه لري. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي جهاني د دې ټولګي شعرونه خورا نوي مضامین لري. دا یادونې وړ ده چې د فردوس په خپرېدلو سره د ښاغلي جهاني د چاپ اثرو شمېر 40 ته ورسېد. تیره سه شنبه د سیمه ایزو رسنیو د پراختیا کنفرانس په کابل کې جوړ شو. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د سیمه ایزو رسنیو د موجوده ستونزو، په رسنیو کې د ښځو د حالت او د سیمه ایزو رسنیو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معینې پوهنیارې سیدې مشګان مصطفوي په دې کنفرانس کې وویل رسنۍ لا هم له مالي ستونزو او د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخامخې دي. دا د ترڅنګ د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي او په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې جدي ګواښونه دي، خو موږ هڅه کوو چې دا ستونزې راکمې کړو.
په افغانستان کې لا هم داسې دودونه، نرخونه او رواجونه پالل کیږي چې له شرعي احکامو او قوانینو سره ښکاره په ټکر کې دي. اکثرا د قومي مشرانو مقصد د دغه نرخونو له پاللو او تطبیق څخه دا وي چې د قومونو ترمنځ رالټېدلې لانجه هواره کړي، خو له بده مرغه ډېر ځله د هغو په تطبیق سره نه یوازې دا چې لانجه نه هوارېږي، بلکې د یوه بل بې ګناه انسان پر حق ناروا تېری کېږي، دښمني پسې اوږدېږي او په دواړو غاړو پورې تر هغو چې ژوندي وي ځمکه سور وروي. د داسې ناروا نرخونو یوه بېلګه زموږ همکار رولا انوري له کونړ راستولې ده. د دوی رپورټ په دې خاطر خپرو چې د هیواد دینی عالمان، قومي مشران، لیکوال او په هیواد کې د عدالت د تامینولو اړوندې ادارې د داسې فیصلو مخه ونیسي او له هغو کسانو سره چې دا ډول فیصلې کوي قانوني چلند وکړي.
په کونړ کې خلک وایي په ولایت کې له ډیرو کلونو را په دې خوا یو شمیر قومي مشران په خپلو جرګو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د روغې جوړې راوستلو په نوم داسې پریکړې کوي چې د کورنیو په منځ کې یوې بلې دښمنۍ ته لار هواروي، لکه د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم یو تن یا څو تنه په نښه کول. باری ساپه وایي
په کونړ ولایت کې د کوشندو ورکړه شته دی، خو نسبتا د نورو ولایتونو نه ډېره کمه. د په لوی لاس باندې د یو انسان د وژلو جواز ورکول کېږي خلکو ته چې دغه سړی دی او د موږ تاسو ته کوشنده درکړی دی، او نو تاسو دا که کیسات اخلی او که بدل ته اخلی نو دې سړی نه واخلی.
باری ساپه په خپل سیمه کې د کوشنده ورکولو کیسه کوي
سمو د مخ کې دغه سی او پیخه و یو جانب را پاسې دوبل جانب نه پکې یو تن مړ شو چې په بدل کې غابل جانب چې به مشرانو د کلیس پینګرو اندارنګ دغه کم چې جرګمارو جرګمار خلکو دغه سی فیصله وکړه چې یو تن به کوشنده ورکو نو دا سی وشو فیصله په دمانه خلک هم په دمو متفق شون دغه کوشنده ورکو هغه سره بشاره چې کوم دې تختې دل دې په کلی کې نشته
هغه وی ډیره وختونه خو د مقتول کورنۍ قاتل په ځای پریک دی او د هغوی په کورنۍ کې د سر او کار سړی باندې ګوتک دی او د کوشنده په نومي غواړي د دم کلی اوسیدونکو او قومي مشر حاجی فیض محمد خان چې اکثرو جرګو مرکو کې ګډون کوي وای دوی تر اوسه په بدو کې چاته د کوشنده په نوم څوک نه دی ورکړی خو یو شمیر نور قومي مشران دغه ډول پریکړې کوي چې د دوستۍ په ځای یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته زمینه برابروي
دلته یو نفر قتل کړی وو او هغه قاتل چې فرار شو وتښتید هغه سړي دا سړی وجلی دی وروره ته پوهېږي دغه سړی موږ ته ستا د ټول ګواهي هر ځای کې چې پیدا کړ مړی ته نو دا خو تیار بلې پدنې ته اور وال دی چې بله پدنه په دې کې پیدا شي یو خوشي ویلې یو بل وشي په یو بدو کې بل بد کوا
مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم څوک خودل یو غیر اسلامي کار دی د اسلام مقدس دین د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره قصاص جایز کړي چې هغه هم د اسلامي محکمې لخوا ترسره کیږي له محکمې پرته یې نه قومي مشر او نه هم کومه جرګه حق لري چې یو چاته سزا ورکړي
په شرعي قانون کې په قضایي قانون کې دغه کوشنده نشته د جرم دی د ظلم دی قرآن کې راغلی ثم یرمی به بریا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا یو بری او ذمه سړی هغه راغستل او هغه د یو بل چا په ګناه کې شاملول دا عدالت نه دی دا انصاف نه دی الله تعالی د دې نه د جدي خودداري حکم کړی دی البته زموږ استاد په عنعنوي شکل کې په قومي تړو کې دغه یو څه شته دی چې دا د تشویش وړ دی او شرعي کومه بڼه او صبغه په دین کې نه
هغه وایي د قومي جرګو د پریکړو په وسیله کوشنده او د مقتول کورنۍ سرګردانه او له یو بل څخه په ویره کې وي
اما کوشنده چې هغه به داسې زیاته لاړ شي چې چا په وس نه کېږي بغیر طرف نه کومه داسې لاسته راوړنه یا هغه مثبت حل پکې نشته
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادي راډیو ته وویل د دوو کورنیو یا قومونو ترمنځ د سولې راوستل په دې معنا دی چې د دښمنو کورنیو په منځ کې د تل دپاره تاوتریخوالی او بدبینۍ له منځه لاړې شي خو د کوشنده ورکولو په وسیله هیڅ کله هم سوله نشي راتلی
اصل هدف له صلح نه دا ده چې قطع که خصومت نو د دې دوو کورو ترمنځ باید خصومت موجود نه وي بلکې دوی لکه ورونه غوندې بیا گزاره سره وکړي سره کینی سره وغږیږي یو بل ته بخشش وکړي اما دا چې دی ورته وایي چې د تا احمد کوشنده ده کیدلی چې اول له لحاظه د قانون او شریعت هغه سړی بیخي په ځان خبر نه وي اصلی کوشنده نه وي خو دوی یعنې د خصومت قطع نه که بلکې زیات یې که بلکه غسلیته یو تشویش ور پیدا کوم
د محکمې رئیس وای که هر قومي مشر په جرګه کې د وجل شوی شخص کورنۍ ته کوم کس د کوشنده په نوم ورکړي دوی ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی
چې دوی کله صلح کوي صلح محتمده د اعتبار ده موږ په منځ خوشاله یو ولې کلمه د کوشنده کدوی استعمال نکه یا پوغه کوشنده ورنکه نور د رضایت په هر رقم سره چې دوی خوخی حاصله ک دا به بهتره وي ځکه که پاینده کې دوی مختراش چې مو د صلح وسیقه دي شرعي تر ته ورسو هغه سی صلح چې پوغه کې کوشنده معرفي شوې زغه په وسیقه کې هم شو تر سوال بنان ما ته هم مشکل پیدا سه سپینګری ته هم مشکل پیدا سه هم موضوع هم نشو حل
د هیواد د یو شمیر ولایتونو په سیر په کونړ کې اوس هم جرګي او قومي مشران د قاتل کورنۍ نه د مقتول وارثینو ته یو تن د کوشنده په نوم ورکوي کوشنده هغه کس ته ویل کیږي چې د قتل تور پرې لګول شوی وي او د جرګې لخوا پرې شرط تړل کیږي چې خپل کلی او سیمې ته به نه ځي او که چیرته د مقتول کورنۍ په خپله سیمه کې ولیده نو وژلی شي او ورڅخه خپل بدل اخستی شي دې کار سره نه یوازې دا چې دښمني له منځه نه ځي بلکې نور هم د یادو کورنیو ترمنځ بدبیني زیاتیږي او یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته لار هواروي.
آزادي رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
محمد عارف همدرد ل څو کلونو رئیس سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلئ همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سریال چې دی هغه د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملاله خو شمشاد
خپور، او شمشاد خپور کړی. بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده دا هم خپور شوی دی.
همدر صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، پخپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، الله دې وبخښي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخت ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پیل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدر صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدر صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلي دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټومبي، رنگونه باید ډېر زیات ورکي، ښکلا ډېره زیاته ورکي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري، د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیکيږي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ځایونه وګوري، انتخاب، مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټی وی ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدار صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخه قدرونه لرو په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې، پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم خخ لیکوالان شته. مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان هغه شته، خو دلته د تلویزیونی ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال زړه چې ماتیږي په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیون نه زمونږ بهرلی سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډېره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، تاسو یو سریال د ملالی په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ، تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک ثبتوي نه، دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملالا سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېرش برخې عثمان هیر دي، خو دغه ټول برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلو. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چېرته مونږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو مونږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب، کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته
هغه بیا بل موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتاوه یوه ډېره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه.